افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د مرغومی اجادي 15مه د جنوري میاشتې 15مه. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د طالبانو یو هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر ځینو مسایلو غږېدلې. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال سته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړې ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښوول سوی. په خبر کې راغلي چې دغو میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نه سي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لري شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوې مرسته کې 100,000 کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیا لري اته لري خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 22,500 کسان وژل سوي او 50,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه یې په نښه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل سوی. د هشتل شابي په نوم د ملیشو ایتلاف چې د عراق د پوځ تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل سوی دی. د عراق د پوځ ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایرانه هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتری کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللي پلاوي د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستانی چارواکو له دغه طالب پلاوي سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والی ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی وو او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیم گیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاد کړی چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تیر دوشنبې په ورځ خپور شو تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوچستان آزادي غوښتونکو پاوز پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو لمخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوې دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړي چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابر کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پي د فعالیتونو د ډیرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. دغه تعمیر به 14 خونې او نورې اسانتیاوې لري. دا هم تفصیل
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي 13 ورځې د ماڼوګي ولسوالۍ په لیچلام کې یو روغتي مرکز ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مظفر مخلص وایي نوې جوړیدونکې ودانۍ به 13 خونې ولري چې پکې به د بستر، لابراتوار، انتظار ځای، زیږنتون، درملتون او نورې اسانتیاوې موجودې وي. او همداراز ورته د شنې ساحې، د څښلو اوبو سیستم او سرک جوړول هم په پام کې نیول شوی دی. د هغه په وینا چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او پرې کېدونکی لګښت چې 3.5 میلیون افغانۍ کېږي یونیچسیار ورکوي. ښاغلی مظفر ولسونو ته ډاډ ورکوي چې له شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې به ورته اسانتیاوې چمتو کوي.
کوشش دا ده چې خپلو ولسونو ته په خپلو ساحو کې هغه معیاري روغتیایي خدمات برابر کړو. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ولسونو نقص ته په کتو سره په هغه خپلو ساحو کې به ورته انشاءالله د هرې نگانه کاغه د تعمیر د نگانۍ معیاري تعمیرونه ورته په پام کې لرو. په نږدې وخت کې به انشاءالله نور د دغسې ډېرو کلینیکونو د افتتاح، د روغتیایي مراکزو د تعمیرونو د افتتاح شاهدان اوسو او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ ودانۍ کې هم صحي کارکوونکي او هم ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوې جوړیدونکې تعمیر سره به یې یاد ستونزې هوارې شي. د لیچلام قومي شورا مشر مولوی نظام الدین:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې شګل ولسوالۍ کې هم یو روغتي مرکز ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي او په روانه اونۍ کې د یونیسف لخوا د کونړ ټولو روغتي مرکزونو سره د 3 میاشتو د درملو او نورو اړینو توکو مرسته وشوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لږونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په مالی مرسته 60 بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو د زمینه برابره شوې.
د کندز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو لمخه چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګار ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نموړي ریاست رئیس مولوی عبدالولی محمدی ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلې شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د 15 میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلګردي وکړي نو خدای نه خواسته په 400 وړي روی نه ولي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې 60 تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزای چې دغه پروګرام د پلي کولو مسولیت ورلغاړې دی هغه آزادۍ رادیو ته وویل.
په دغه برنامې کې په مضمون دیش نفره شاګردان روزل شوي دي. تیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملي زده کړې زمینه هم برابره کړې وه. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوي دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورونو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب و کمال خاوند شو.
تشکر میکریم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د سیمې په اړه، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د چهارشنبې ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مراسمو کې وسوي. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسد الله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلرویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرود وی پاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځه نوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په درېمه بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې دوه سوه څلور اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوې دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغه پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لورته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت ازموینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارنو لپاره د نوملیکنې خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه ښځې چې شرعي ایجاب مراعت نه کړي د نوملیکنې او ګمارنې له پروسې به محرومې کړای سي. د حجاب څرنګوالی جزئیات یې نه دي ورکړي، خو له خپل اعلامیې سره د یوې شنې چادري عکس خپور کړی دی. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر ښځو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو هڅه ده، ځکه افغان ښځې تل په حجاب کې وي او د دوی په وینا افغانستان ښځینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودې نه سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښځې په د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي او دوی کومې حل لارې ودی ستونزو ته لټوي او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنې آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی ډیوه امرخیل دي، او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده او که ښځې سم حجاب ونه کړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدای وکړي تاسو ټول جوړ روغ صحتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې د طالبان د ماول نه چې تر ننه پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځه همیشه په حجاب کې ده. او یو خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، موږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړ ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بې حجاب نه ده او په حجاب نه ګرځیم. او د شاید اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی چې هغه حجاب چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت د کورنۍ نه، د هر سره د خپل شخصي هغه دی، شخصي شخصیت دی چې هغه په سر ته خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړی جګوي. یو مسله، بله مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هر خپل ځان ته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفې ته مختوي شي، ځکه چې د هغې د یونیفورم نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک ده او څه کاره ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول د سپین غلري سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتو وایي، ځینې کسان چپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه دی برقه یادوي چې اوبخې لاندې مانتو یادوي چې دا د دې یونیفورم دی، ډاکټران یونیفورم دی چې هغه ډاکټر په هغه کې پیژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري یونیفورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدی ده چې دغه سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند هغه ده، شاید پلتونه ده او یو جامپر ده، ځکه چې په جراک چې دوی در نظري عملیات یا اپریشن چې دي دوی باید ډېره داسې اسپکې، ځکه چې هغه د دې جامې یا لکه هغه په دغه زخمونو باندې نجرایي بخش کې دوی ته کوم سراتونه کې لکه هغه هر څه چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفکشن دی، مشکلات ایجاد نه کی. نو دا یونیفورم د وخت نه تاکل شوی ده، خو بس دی ده چې طالبان د هاول نه تر ننه پورې چې د غلی په دغه دوه نیم کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان د غلی صحیح په جمعیت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامعه اغوستله داسې بې ایجابه نه، خو مقصد یعنی ځین کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله، اوس خو په طالبان د امارات نه وروسته هیڅوک هم په حجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي. او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبت نام کوي، یا مثلا ډاکټران شفاخانې ته چې ځي، دوی چې نور د دې حجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي، نو فکر کوم چې هغه جرایي بخش کې خپله دننه شفاخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده او د هغې کار کول هم پکې ډېره مشکل ده. یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرض مثال بخصوص ډاکټران باید د سترګې ښه صحیح خلاص یي، لاس باید ښه پوره کار وکړي، ځکه چې ډېره مهمه او ضروري ده. نو زه اما په نظر فلحال دا مهمه ده چې نور موضوعات که سره زیات طالبان باید فوکس وکړي، چې موږ سره هم باید یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي، یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي، فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي، اقتصادي بخش کې دوی باید ډېره زیات فوکس ولري، توجه ولري، او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک درات لري، هغې ته باید دوی زیات توجه وکړي. خلک ورځ پر ورځ بیکاره کېږي، نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه دوه نیم کاله همیشه بس په دغه حجاب ده. فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده. فرض مثال ښځه باید کار ته لاړ شي وایي حجاب برابر شوی نه ده، باید د حجاب راشي راحت وکړي. فکر کوم چې تو سرخی څوک اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونو کې هیڅوک هم حجاب نه ګرځي، او کابل کې خو هماغه مانتو ده او توره حجاب ده، او په ولایتونو کې خلک چې ځي سنتي او فرهنګي هماغه ځینې ولایتونه په بدون چادرینه نه وځي، یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده، یعنی مکمله پوشیده ده، هغې نه دوی استفاده کوي. او نور ولایتونو کې دغه موږ خپله ملي لباسونه دي، هغې نه استفاده کوي. یعنې په کل داسته وایم چې هیڅوک په حجاب نه ده. نو زه غواړم چې دغه خبره باید دونه دی بندونه فوکس و نشي. موږ ډاکټرانو حجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده، هغې نه چې استفاده وکړي په دغه کلو کلو هغې نه استفاده شوی، نور هم چې دونه دینه وروسته چې استفاده شي شاید خبي.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. اغلی امر خیل ستاس څخه هم مننه کوم او شراغلاس درته وایم خبرونی ته. ستاس څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار باندې بندیز وازه کړو، دوی ته ویل چې باید دغه ادارو ته ورنسی او د ادارو ته خبرداري ورکړ چې ک شذو ورپریش د کار ته د دوی جواز بلغ وکړي. دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلی و چې تربل امر پوری به د شذو کار باندې بندیز وي، خو د هغه راهیس یو کال تیر سو او بیا شذو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول سوی چې دوی بیرته خپل کارو ته لاړ شي. بل خبر دغه چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاد سوی و، ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمای نفوس له کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې، او اوس مهال په د ټیپ په سکتور کې چې شوه تویل سوی دي چې د حجاب شرعي حجاب پرته به دوی کارت پر نشو دل سی او د نوم لیکنی په او ګمارنی له پروسې څخه به محروم کړای شي؟
سلامونه تاسو ته قدرمن ملمت او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی، واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی خځه له ټولنې څخه ګوښه کوي، او اوس دوی د ټولنې هغه ژوندې او مېرمنو ته فلمه یا بهانه لټول غواړي چې هغه په البته کې د فساد له لحاظ زه وایم چې په کومه فساد په ټولنه کې غوي ژوندې پاتې دي. یعنی لکه زمونږ ډاکټرانو چې اوس مهال غوی په شفاخانو کې پروتونونو کې کار کولای شي، یعنی د دې مخابداوي چې غوی هم به خل ټولنه لري شي، یعنی خزه په بشپړ ډول باندې ټولنه نه ګوښه شي. ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان میرمنې هیڅ کله به حجاب نه وي او د چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی، یعنی خو مثال دا دی لکه کله چې دا بهرنی سیلانیان میرمن هم افغانستان ته راځي نو کومه تاسو متوجه شوی یو اغوی هم په افغانستان کې پړونه پسروي د افغانستان د میرمنو پر رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان میرمن هیڅ کله به حجاب نه وي خو دا چې بهانه لټوي دا چې پلمې لټوي دا په دې معنا باندې چې دا کېدای شي د طالبانو د وس خبره هم نه وي یعنی زما په فکر باندې زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قیدات لري کې ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کومه اعلامیه خبره کړې ده بیا په غي باندې مودي وځي په غي باندې بیا ویل کیږي چې یا دا جالي شولا یا هم غلطی را مېته شوې ده یعنی دوی په کریالیست نه دي په خپل خبره باندې ولاړ خلک نه دي رښتینی خلک نه دي په دې کې نو دا معلومدار خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرح لیکل د خپل موخو لپاره او دا طرح وغوي مخته وړي تر څو چې اغه خپل موخه ته ورسیږي لکه چې د افغانستان مرمنه همیشه کې د جمهوریت په موده کې وي کوس محل دی دوی حجاب کول او دوی په حجاب کې هیڅ ټول نه نشته دا خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده خدای چې دوی کومه سي حجاب غاړي حجاب خامداوي چې ټول بدن د پټ وی پرونه د پسروي هغه ما حجاب ده نو دا چې چادري ته دوی حجاب وای نو زه فکر نه کوم چې چادري به حجاب وي ځکه چې چادري نه خو به تر امده حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې خزي کوم توري برقي چا غوندي کوم توري جابونه چې کوي هغه به پر باندې بش پر سم حجاب وي او بل دوی وای چې باید مېرمن مخ پټ کی ماسک واچوي نو ځینې داسې ستادي د سمېرمن ستادي چې مثلا هغه نشي کولای چې هغه ماسک نه استفاده وکړي یا کېدای شي کومه ستونزه هیڅ ستونزه ولري نو دا خو فرضیه نه ده چې یو څوک بمړ کیږي هم خو ولې طالب دا خبره کړي چې باید ماسک واچي یو دا به دا ماسک چوي نو نه باید داسې وشي نه باید دې چکو ته دوی فکر وکي دا په دې معنی چې که دوی داسې مخ ته ولاړ شي نو زه فکر کوم نه به دا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه هغه غیر اسلامي خلک چې اسلام سره مینه پیدا شي هغه کوم مسلمانان چې دي دوی به هم اسلام نه بيسي زړه تور شي په دې ډول باندې او شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې خزر دوی د باس موضوع ده په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي په افغانستان کې ډېر اساسي موخې شته چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي باید د تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي باید په اقتصاد دی برخه کې کوښښ وکړي باید په همه شموله دولت باندې کوښښ وکړي تر څو هغه افغاني کډرونه خلک چې واقعا رښتینی صادق خلک وو دی غوړ تجربه څخه ګټه واخلي تر څو افغانستان یو پرمختللی هیواد شي ول د دونیم کال کېږي چې دوی هم دغه خبره کوي چې خځه د حجاب کیو خځه حجاب نه مراد کړي په د اوسنی وختونو کې هم موږ د تزینو د کورونو شاهدان یو چې په کابل کې ځینې ډېر زیاتې مېرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوې دي چې دوی حجاب نه مراد کوي نو کته واقعا د حجاب طرفدار خو دا څنګه ځانته دا څنګه غني چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته وینځل کې په سیمنډي وشي او غنجل کې راخلي لنجر ته چوي چې تای جاب نه دکړي او یا هم کور په کور باندې لټيږي چې کوم غنجل کې تعقیب کې امرمن تعقیب کې کور په کور باندې لټيږي چې غنجل کې راو راو بس او یو سي زندان ته واچي تای جاب نه مراد کړي نو ته خو له حجاب نه چې غای مراتم د کله دینه خو ته ډیره زیاته بیزتی تور سره کوي نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د واس خبرم وي کچېره یعنی د دوی د واس کار وي کچېره دی حاکم وي په خپل خبره باندې یعنی په خپل نظام باندې حاکم وي نو دوی د لومړی کې دغه کار وکولای شي چې دغه کوم بندیزونه چې د نجونو په ښوونځیو د نجونو په پوهنتونونو باندې لګېدلی دي که واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري که دا بندیز لرې کړی شي، نو زه دوی ته چیلنج ورکوم، دوی ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ټولې ښځې به تورې کلاو شي او شنه چادري په سره وي. ولې زه پوهېږم چې دا د دوی د وس کار نه ده، دا په اصل کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرحه او دغه تګلاره یې جوړه کړې ده.
ډیره مننه امرخیل صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیریم د دې خپرونې تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی، اول به اوریدونکی را واخلو او بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه عاشق خبر کوم د ننګرهار ولایت نه. میلمانو نه ډیره زیاته مننه چې خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې خوځو مراد کړی ده، مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاص کړي چې مونږ خوځو ته د طب په بخش کې ډیر زیات ضرورت لرو. او دغه کومې طب بخش ویلې ده لوستلی ده، دا ډیر دوام کوي، لس کاله پنځلس کاله، نو دغه به خدمتونکي دي، دا عمر تیریدونکی ده، داسې نه چې دغه ښځه په خپل عمر کې همداسې پاتې کیږي. د اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې خور کې دا خبرې وکړي چې بعضې مونږ دغه خویندې ټول په اسلامي حجاب کې یو، لکه څنګه چې سیلانیان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کوي، نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ښځو ته خپل حقوق او په خپل شریعت سره ورکړي.
ډیر مننه آسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ، ستاسو نظر مو واخیستئ. اغلی یوسف زی، مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه. په دې مکتوب کې چې طالبانو خپور کړی دی، د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارونو لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی، په دغه اعلان کې دوی ویلی دی چې حجاب په اړه باندې ډیر څه نه دي ویلي، خو له خپلې اعلامیې سره یې د شنې چادرۍ یو عکس خپور کړی دی. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څومره امکان لري چې یوه ښځه په شنه چادري کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادري کړې وي او بیا د خلکو تداوی وکړي؟
دغه عکسونه زه خو بیا هم دونه په دغه صفحات اجتماعي باندې دونه اعتبار نه لرم، ځکه چې میډیا او ډیره صفحات اجتماعي ده چې یو خبره ډیره هغوی ډیر هغې ته رنګ روغنه ورکوي. نو چېرته چې طالبان دغه چادري حق اخطور کړی، دا خما په نظر دو ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه یو تصویر دی، ځکه چې یو نفر چې په جرایي ته لاړ شي دننه جرایي وکړي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختلف شي، ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه آپریشن شروع کیږي اوه پوستونه دي، هغه پوست چې خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده، نو هغه خو داسې اوایي خو نه کیږي، یعنی په سترګه پته باندې یو کار خو نه کیږي. چېرته چې دوی چادري اچوي په دغه د چادري په سوری باندې کوي چې جرایي وکړي، یو مسله. دوهم مسله چې چېرته دا خبره چې خپور شي، نو تاسو فکر وکړئ مونږ ډاکټر نه په دغه مملکت نه بلار شي، ځکه چې مخکې مونږ میلمه امرخیل خور ډېره خبره ته اشاره وکړه چې فکر وکړئ تاسو دغه ځینې کسان ډېره مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوای نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستا نفس نورم بندېږي، نشي کولی چې هغه استعمال وکړي. او ځینې کسان په دغه ځلۍ تنګیږي، هغه نشي کولی چې هغې نه، ځکه چې دا دونه چې هوا خرابه مي، دونه چې هوا آلوده مي، هغې نه استفاده کولی نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولوي اما ماسک قبولوی نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې څنګه کولی شي چې دغه چادري نه د خپل جرایي کار مخته بوزي، ځکه چې هغه ګندل د هغه جرایي خو اسانه خبر نه ده، یو خبره ده، یو عمل چې دی عملا کار کوي، یو نفر چې عملا کار وکړي هغه خو ډېره مشکل ده. نو موږ چې دغه مسایل چې ډاکټران واوري او دغه مسایل چې دغه ملت د افغانستان د خبره ته وګوري چې دونه تحصیل کړی او دغه څه پر محدودیتونه دي خپل کار مخته ویسي، زه فکر کوم چې د خلک نور هم آزاده کېږي. هر یو موږ وطن د خوشي کوي، دغه ټول خلک د افغانستان نه با هغه د ناراضي وطن خوشګي زی د سیورز بشي چې مونږ نه به ډاکټر لرو نه به نرس لرو نه په قابله لرو به ته بیا مونږ بس وکړو مونږ بیا د نور پردي مملکت نوکران به یو ځکه چې مجبور شي د نور مملکتونه به د افغانستان ته مونږ به ډاکټر ځان ځان ته وګورو نه د نرس به راغواړو او کمپودر به راغواړو او در قابله راغواړو چې هغې دغې لاس باندې مونږ به کار کوو نو چې مونږ بیر وغواړو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو مونږ مملکت د خپل مملکت آبادي ورکړو اول خو مونږ زده کړو دغه پوهنتونونه باید مونږ شروع کړو ځکه چې لاس که نن زه دغه پس مثال کوم چې پنځه کاله وخت ما ضایع شي پنځه کاله باز دغه کس ته نه یم عمر مې زیاتېږي هغه ذهن مې ضعیفېږي زه کار کولی نه شم توانمندي نه راوم همداسې مونږ محصلین امر دونه چې وخت د دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي د دوی د سواد نه پاتې کېږي دونو خو بیا دوی عمر بې ترلاسه نه راوړي هغه وخت زمانه خو تېرېږي هغه اوس چې دونه جذبیت لري پنځه کاله باز دغه جذبیت خو دوی نه لري بیا مونږ څه یو بیا مونږ د نور مملکتونه مجبوره چې دن ډاکټر وګورئ مونږ دونه مونږ دونه ضعیفه خلک یو چې دونه په خپل په دغه هغه باندې خپل پیشرفت باندې نه پوهېږي چې مونږ څه کار وکړو اول یو مهمه خبره چې ده اساسي خبره زده کړه ده درس ده چې مونږ درس ووایو مونږ چې سبا سړک مجبوره چې مونږ یو سړک جوړ کړو یو د مجبور چې د نور مملکتونه مونږ انجینران راوغواړو ځکه چې مونږ خو انجینر نه لرو تاسو فکر مه کوئ چې نن سبا چې دغه د جنکیانو مکتب بند دی دونه د هلکانو درس هم دونه ضعیف شوی ده ځکه چې ډېر استادان ده چې په کورو د ښځې په کور کې ناست دي هغه قوي استادان چې مونږ لرله دغه لکه ټوله چې لسانسو یا ماستري لوده هغه نن په کور کې ناست دي او یو دوازده پاس هلک ځي مکتب یو شاګرد تدریس کوي هغه څه شي باندې پیږي نو مونږ نور ضعیفېږو نو داسې یو ورځ به شي چې مونږ نور مملکتونه د خپل نور همسایګانو مملکتونه مونږ به هغوی نوکرانه به یو او هغوی راځي مونږ باندې سیاستونه به کوي هغوی علم هم لري هغوی تحصیل هم لري مونږ وطن ته راځي هغوی به کار کوي او مونږ بیا د هغوی نوکران به یو هغې د لاس باندې به کار کوو
مننه آغلې یوسفزی بله
ډاکتران به مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو اوس په دغه ولسوالي په خورا او قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره د ښځو د ماشومانو ده علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي او زه نه پوهېږم څه شی وکړي تاسو مونږ چې احصایه وایو نو په دغه ولسوالۍ په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده هم د ماشوم ده هم د مور ده د دې جلاو باید مونږ باید د دې جلاو ونیسو امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه څه دعوه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې مونږ ډېره جمهوریت حکومت کې مونږ ډېر مکتبونه نه درلود ډېر مکاتب بند ماشومان به دغه سنه اولی کې دوی درسونه ویله مونږ داسې غوښتنه وشي د امارات به راځي نور مکتبونه به زیاتېږي علم به زیاتېږي پیشرفت نور به زیاته شي ځکه چې ډېر تغییرات نور په شیانو کې راغلی مونږ وایو چې دغه علم که باید دوی تغییرات راوستله باید دوی نور هم پکې اضافه کوله پوهنتونونه باید دوی اضافه کوله درس مکتبونه باید اضافه کوله تعلیم اضافه کوله نو برعکس متاسفانه چې ټول دغه دوه نیم کاله مکمله بند شو مونږ دغه دوه نیم کاله دغه بحران دغه خساره هیڅ کم ورکوي نشي
مننه ډیره اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس تی روانه ده د اغلی یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زغړم چې یو څه اضافه کم تاسو مخکې ول چې پر هغه څه باندې باور هم نکېږي چې په ټولنیز رسنیو کې خبريږي خو زغړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پښتنه وکړه او د طالبانو حکومت ازموینو ملي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خبره کړې ده یعنی دغه کره معلومات دي او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه شذ به ونوم لیکنې او ګمارنې ته پرېږدي چې شرعي حجاب یې کړی او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي توضیحات یې نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنی لري بلکې د دې سره یې د یوې شنې چادرې تصویر خپور کړی دی اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی موږ ته پیغام را لېږل دي غواړم چې هغه واورو او بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو
السلام علیکم ټول مرګر ته سلام دا زه ارمی امارات نه خبره کوم احمد زوایم چې دا افغانستان کې د انجونو مزد کړې باندې دي کنه او داخلا شي نه غزا مزمت کوم چې باندې او باید خلاص شي ټولو طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې دغه سکولونو په مخ باندې کوم خنډونه وي دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي ستکه به دغه د ټولو افغانستان پیدا او خیر.
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدئ چې د ازادي رادیو پیغام سپټونکو ماشين تر لیږلې او د یو بل اوریدونکو پیغام مشتپلې کلی بڼه باندې راغلې دي. د ویلې چې طالبانو ش پریکړه کړې ده ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دی. د همدارز لیکلې دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و په دې اړه باندې او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د ویلې چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل، ستاسو څخه زما پوښتنه د همدې تبصرې په اړه باندې ده، ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین یې تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي د هغه ځای مشران را وغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبرې وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا ښځې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې ښځې حجاب کوي د پخوا څخه یې کوه، اما دا ډول څرګندونې چې یو شمېر اورېدونکي کوي چې دوی وایي چې دا یوه ښه پرېکړه ده ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنې دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای چې د نشې حجاب نه کوي.
وګوره، دا داسې مسله ده کنه چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې یوه ښځه بې حجاب هم نه ده. دا واضح خبره ده، او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي، په دې باندې جلسې کوي، نو یو خدا په دې معنا چې دوی خپله بېرته هغه چا خبره خپله بې عزتي په خپله کوي، یعنی نورو هیوادونو ته دوی دا داسې ښکاره کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، ولې هغلته اسلام نشته ده، یا اسلام نه مراد کیږي، یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغې تر شا د دوی نور سیاسي موخې وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د 2.5 کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرست اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې، ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دی پیژندلی، او کېدای شي نړیوال په نورو موضوعاتو کې د نورو هیوادونو په موضوعاتو کې بوخت وي، یعنی بوختیا ولري، او دوی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان ته راوګرځوي، ځکه چې که واقعا یعنی حجاب خبره وي او حجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی، ځکه چې هغلته ښځې چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې حجاب کوي، یو دا چې اسلامي ټولنه ده هغلته حجاب کوي، بل دا چې هلته افغاني کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ له اړخ نه هم حجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم حجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس، یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخې وي، چې دا د حجاب موضوع دوی دومره جدي نیولې ده، او هر چیرته د حجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي، دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډېره مننه اغلی امرخیل. اغلی یوسف، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده. اغلی ډیوه امرخیل وویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي، او د حجاب موضوع دومره لویه کړې ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده، ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي، او دوی له مخکې له حجاب مراتوي، او دا دومره مهمه مسأله نه ده د دوی په نظر. دوی دا وویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بېوزلي، بیکاری، او د خلکو امنیت، د جرایمو کمول، او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل، او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي، او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي، او داسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پرېکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده، باید داسې وسي؟ څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شول دی که دا یو رښتیا واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دې نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې هیڅکله دولت ملت نه جوړوي، ملت د چې دولت جوړوي. متوجه یاست؟ د ملت د چې دولت جوړوي. نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه دی چې ټوله د دې ټوله خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه یې زه درته تاسو ته وایم چې مثبت پوینټونه یې لرله، ډېره زیات هم لري. یعنی مشکلات او ستونزې چې په ډېره حکومت کې د جمهوریت په حکومت کې وو، هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده. او د دوی مشکل د اول نه تر ننه پورې ډېر اغلی دي، فقط د دوی بس د ښځو بس دی. یعنی فقط دوی توجه ټوله په ښځو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په ښځو باندې کوي؟ موږ ښځو افغانان ټوله زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده. هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي. یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وای ده. موږ هم په دغه عقیده یو چې الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده. او د امارات مشکل حوال نه تر ننه پورې همدغه دی چې مسله د ښځو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر ښځه چې په یو کور کې دوی خپل مور هم لري، خویندې هم لري، د ښځه مېرمن هم لري. تاسو فکر کوئ کور کې یو په یو کور کې چې یو ښځه نه وي، یو ښځه چې نه وي په کور، اوله کس چې یو نه په کور کې دننه کېږي، هغه د ښځه خپل د ښځه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د میندو پوښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله ښځه هست شو مکمله ډاکټرانو ډاکټرانو شای نیوای ډاکټرانو خپل کار ول ستری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو را خوا بدلی چې فقط دغه ټول د دې د اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه ځو باندې چې یو خزه په لار کې ویني یو چیته ویني د سایرانه په دې څنګه د خزه وکړي ده. یعنی د ټول د افغانانو خزه د توجه په خزه ده. د هر څه مخکې مهمه چې ده، مهمه دا ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه د پدغه یو کور کې یو کس نانوار نشته، هر ورځ د دې کورنۍ کې هغه یو کس نانوار هغه منفقه کې بیچاره بیکاره کیږي. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لار چې اقتصادي بخش دی کار هغه ستونزه حل کی. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډیر زیاته د تعلیم ډیر مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لار باید دی برابر کی، یعنی خلکو ته لارښوونه وخی، خلکو ته مدشنه ورکی، تر موږ نوې میتودونه ورته وخی. نور دنیا ته وګورئ څنګه پیشرفته کیږي، هر ورځ ټکنالوژي چې تر رسیدلې. موږ افغانان هر ورځ شاته ځو، ولې موږ ته لکه په خوا باندې موږ د نور مملکت څخه وګورئ چې شاید یو څو مده بعد هر یو لاس کاله بعد کېدای شي چې دوی تور روبات کار مختبی ویسی. موږ افغانان تمام ورځ مشکلات کې یو، ستونزو کې یو. حتی موږ افغانان د خپل توان مالی د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري. نور مملکت تاسو لار شي چې امکانات د مالی څومره زیات ده. هر ماشوم چې هلته پیدا کیږي هغه بیمه لري، هغه شفاخانه بیمه ورسره ده. نه نه، موږ افغانان موږ ماشومان د شفاخانه ته ځي خپل د شخصي پیسو نه ځي تداوي کیږي. هغه چې شخصي پیسې مصرفي هغه صحیح تداوي کیږي نه، هغه امکانات موږ سره نشته. ښه دوا موږ په لاس نه لرو. اېنه موږ د حل حال ضعیف تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالی کې روانه یو. باید که دولت د دې لاره باید نیسي چې د دې لپاره مخنیوی وکړي چې دا څه شی باید وکړي. تاسو وګورئ ژمی تیر شو، موږ واوره باران لرو، دا څه کال موږ په خوشحالي برابر کیږو. بیا د دې لاره حل لاره باید پیدا کړي. او باور تاسو وګورئ چې څه رقم ده، د دې لاره باید پیدا کړي چې څه رقم باید موږ د دې څه رقم دی صفا کړي.
ش ډیرمانه اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده، ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم بیا به لملمنو سره خبري وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني او نظر یا پوښتنه کلری.
نوم می ذبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی نه. د حجاب مسله داسې ده، زه خپل ډاکټر یم، نرس پایس باندې دلته په ملکي شفاخانه د غزنی کې وظیفه اجرا کوم. نو موږ خپل ښځینه پرسونل هم په دې بخش کې لرو، او داسې کوم خاص مشکل نشته. کوم کار سری کوي؟ مثلا د ډاکټر سپینه چپنه سری کوي، داسې خاص کوم مشکل نه وي. بعضی وخت داسې راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس شرعي حجاب نه مراد کړی، نو د دې مثلا مسؤلین راځي ورته وایي چې ته حجاب مراد کړه. نور داسې خاص کوم دغه نسته، او حتی داسې مثلا دوی له اعلامیې سره د شنې چادرې عکس دغه کړی ده. نو موږ باید دې ته جدي ډېر نه واوسو، نه دا جدي مسله ونیسو. زه خپله ډېرو شپخانو کې یا خپل مریضان وړم نه، یا خپله تللی یم، نو دومره خاص دغه هم نسته، جدیت هم دی نه کوي مثلا په ښځینه ډاکترانو باندې.
ذبیح الله صاحب، تاسو وویل چې دوی ورته ښځو ته وایي چې باید شرعي حجاب وکړي. شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي ستاسو په نظر باندې؟ ښځو ته څه وایي چې باید شرعي حجاب څه معنی لري؟ ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته ښځې وایي په دې خپرونو کې او په نورو راپورونو کې چې موږ د افغان ښځو سره خبرې کوو، دوی وایي چې موږ شرعي حجاب کړی دی، ټول ځان مو پټوي، سر مو پټوي، او مخ باندې ماسک هم ډیری وختونه کوي.
بالکل، دغه رقم دی هم دغه رقم غواړي. ما ستر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي معلومات لرم. نو کله سي داسي و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غي حجاب نه وي کړی، دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د توره، نو هغه سي نه وي کړی، نو یا ماسک نه وي والی، نو هغه بیا د لیک تعقیب وي. نور داسي خاص کوم مشکل نسته چې مثلا تاسو په شنه چادرې کې یا یو ډاکټر معالجه کوي، نه داسي خاص کوم مشکل ول نسته. او نور کوم مثلا موږ پرمختګ کوو راتلونکي کې، دا خپل په ګډه سره کیږي، نه کچېرې موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمت ونه کو یو ځای نسو، نو بیا نس کولای سم تاسو پرمخ لاړ شو.
ډیره مننه ذبیح الله صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیست. مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړي. آزادي رادیو ده.
بله، بشیر خور ملالی بشیر، سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم رحمت الله و برکات. بله، نو می معلوم دی کاری محمد ایو پښتون هم له جوزجان څخه. خبره دا شته خوري چې دلته سوې تفاهم موجود دی. اول خدا مسله د حجاب چې دا پر درې نه وده، چې څوک عربي حجاب غواړي، وڅوک دا توره چادرې غواړي، وڅوک د سر تنوکه پورې پوړنه غواړي، څوک د ټکرۍ غواړي، خمار.
بله،
او دا حجاب پر درې قسمه دی. او دا حجاب هغه په دې رقم مراکز کې نر هم باید مراعت حجاب کې. په قران کې دا راغلي چې ښځو ته وایي تاسو نرو ته مه ګورئ، نامحرمو ته مه ګورئ، یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، وای خپل سترګې پټې کړئ. هغه دغه رقم نرانو ته امر شوی وای تاسو نامحرمو ښځو ته مه ګورئ. دا ته نه دا حجاب دی، نه دی چې پر ښځې باندې دی. ښځه که حجاب کوي نرم باید حجاب کړي. اوس پر ځان زه حق نه لرم چې تا ته وګورم بې مورده، څه حق لرم؟ ته حق نه لرې چې ما ته وګورې بې مورده. په سورت نور کې په اتلسمه سپاره کې دغه اول امر د حجاب نورانو ته سوی دی، بیا ښځو ته سوی. نن موږ بیا وزلو یو، نن موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، نن موږ نرس ته ضرورت لرو، نن په دا نسایي ولادي نسایي کې چې ډېرې ډېر پیچلي عملیات په مابین کې راځي، موږ ور ښځو ته د ښځو و تعلیم ته ضرورت لرو، د ښځو و طبابت ته ضرورت لرو، موږ ور نرس ته ضرورت لرو، موږ په هر عرصه کې ښځو ته ضرورت لرو. لکه ښځې چې موږ ته ضرورت لري، موږ ور ښځو ته ضرورت لري.
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکی هم ستاسو مهرباني وکړي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، نور بخمت خبر در سره کوم. کور کې موږ چې د سارا د منطقې د کلستان د ازمږ وخته نه سړکونه ستان د اسکل نه کونه ستان او مکتب ستو چې کلی د وبنست موږ ډیر سخت په عذاب یو. نو د ازمږ ځخ د درو ځا پر ورسې جې درو داسې دغه پرزمر سره کوم کونه وکي، ازمږ سره مرسته وکي.
بله دا سه وچکلی ده چه اغراف وغنسته
سلامت و سهی مننه چه تاس مجتا زنگ را و ها مج هیل لرو چه ده طالبان و چارواکی به هم ده داغ آوریدون که جاغونه آوری او ده دوی ستونزی به ارت غوش بای نیولی وی از مج ملمانو هم یادوانه وکر پا دیخ پراوانه که چه کل چه ده هجاب او ده شدز موضوع یادیجه ده ده دوی پا نظر باین دوم را جدی موضوع نو او ده افغانستان در اتلون که لپار مهم خبره داغ ده چه ده خلق و اقتصاد تا باید پام وستی چول شموله حکومت را منستسی از مج ملمانو دا هم یادوانه وکر چه ده بشری حقونو ده مراد کولو پر موضوع باندی باید دیر تمرکز وستی ده دیه پر زای چه هر ورز در ورز پا ورز در شدزو پر زد باندی یا در شدزو پا علا باندی ده هجاب موضوع مراد کیجی ده اوریدون که چه مشتای زنگ راو وحد دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې مشتمو وخت راکړي او لمر سره خبري وکړي او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې مشتمو زنګونه او هل تاس نظر مو واخیست بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
چهارشنبه د سهار له لس نیمو تر یولسو بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.